السلام علیکم. پنځه بجې شوې د ازادي راډیو د نیم ساعت خبری مجلې کې د افغانستان او نړۍ له وروستیو بدلونو پیښو خبرې کړي. لومړی لنډ خبرونه. نن د زمریات وشتمه له بریټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل څلورمه کلیزه ده. د طالبانو سرپرست حکومت د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتۍ اعلان کړې ده. یو شمېر افغانان د افغانستان دننه او بهر دا ورځ نمانځي. پروسه کال په افغانستان کې د یو شمېر هغو کسانو مخه ونیول شوه چې د شاه غازي امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ یې راپو تر څنګ یې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل څلور کاله وروسته افغان نجونې او ښځې د زده کړو او کار حق نه لري. داسې مهال چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سالار تر ټولو ډیر ټینګار د زده کړې په حاصلولو کاوه. د روغتیا نړیوال سازمان په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو څوارلس میلیونو افغانانو لپاره ورسره مرسته زیاته کړي کوم چې اوسمهال له وچکالۍ او طبیعي پیښو خورا سخت ځپلي دي. دې سازمان پرون ویلي په افغانستان کې وضعیت کړکېچن دی او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي افغانستان لا هم له یو بشري ناورین سره مخ دی چې د لسیزو بې ثباتۍ د سختې وچکالۍ او طبیعي آفتونو له امله وضعیت لا پسې خراب شوی دی. ډبلیو ایچ او وایي همدا اوس میلیونونه افغانان بې وزله دي، روغتیایي پاملرنې او خوړو ته لاسرسی نه لري او تر ټولو مهم دا چې د خوار ځواکۍ او ناروغیو خپرېدو له جدي ګواښ سره مخ دي. دې سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د اړتیاوو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شارج زافیرا د افغانستان د امریکایي پوهنتون ته د 200 افغان محصلینو د رسیدو خبر ورکوي. دا پوهنتون اوس مهال په قطر کې فعال دی. ګرانډیکر تیره شپه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دوحه کې د امریکایي پوهنتون د نوي د محصلانو هرکلی وایل. اغلی ډیکر زیاتوي چې متحده ایالات اوس د افغانستان دننه او د سیمې په هیوادونو کې د سلګونو محصلینو ملاتړ کوي. نوموړی وایي افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري. له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو مخه نیولې ده. اوس باندې اتمې میاشتې وشوې چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو ورځنیو لوبو لړۍ سرله سیشن بې پیلېږي. دا لوبې په سریلانکا کې کی چې لومړی یوه یې په همټوټا کې، دوی مایی بیا د دې ورځې وروسته په همدې ښار کې او درې مایی د اګست په شپږویشتمه په پلازمینا کولمبو کې ده. دا لوبې د آسیایي جام او نړیوال جام په درشل کې کیږي. داسې د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي چې سپتمبر تر 19 دوام کوي. او د پاکستان پولیس تر تحقیقات وروسته د جمعې په ورځ ویلي چې د پنجاب په جنوال ښار کې قهرولو مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډېر کورونه او نولس کلیساوې سوځولي دي. د چهارشنبې په ورځ په جنوال کې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوه مسیحیانو قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی. تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو پر کورونو برید کړی چې د پولیسو په وینا تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي وو. پولیس وایي چې په دې تړاوي دوه عیسویان او 128 مسلمانان نیولي دي. په پنجاب ایالت کې پرون د عیسویانو په 3200 کلیساوو پولیسو پیرا وکړه چې مسلمانانی و نسوزوی. نن شنبه ده، د زمری اسد 28 او د اگست 19 نیټه. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سل څلورمه کلیزه.
کمنګ استفاده وګور په وخت کې دا د ټولنیز ځان د ریفورم برخه ده او دا یو فکری غورځنګ ده. یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان د ځینو خلکو خلاف پاتېږي، بلکې یو ډېر پلان شوی په دې باندې فکر شوی، په دې باندې کار شوی.
د طالبانو حکومت د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې له خزینه خبریالانو د فعالیت حق اخیسته.
خزینه خبریالان اطلاعات تر رسسی نه لري، مطبوعاتي کنفرانسونو کې ګډون نشي کولای او د دوه ټول خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې.
او د خلکو د شکایتونو په دوام د ننګرهار ولایت د کامی د پلتر څنګ پراته ولسونه وایي ستونزو ته یې څوک پام نه کوي.
زمو سرکونه خام دی او کله چې باران وشي دغه سرکونه کې اوبه ډنډ شي، نه ماشومان نه زنانا هیڅوک په دې لاره بتللی راتللی نه شي، کوسې زموږ ټولې خامې دي.
د دې تر څنګ به نور مهم خبري موضوعات واورئ. ملتیا مې وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن د زمریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سلسلورمه کلیزه ده. بهر میشتي افغانان په ځینو هیوادونو کې دا ورځ نمانځي. په کابل کې د طالبانو حکومت د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. له نن یو سلسلور کال وړاندې کله چې افغانانو له انګریزانو بشپړ خپلواکي واخیسته، نجونو د زده کړو په ګډون یو لړ پرمختګونه رامنځته شول. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
دا فرانسه ده چې د افغانستان د علم او عرفان لپاره پراخي هڅې کوي. دا فرانسه ده چې د لومړي ځل لپاره زموږ ځامن د زده کړو لپاره په پاریس کې ومنل. او دا فرانسه ده چې په نړۍ کې خپل علم او تمدن نورو ته معرفي کړای دی.
دا د افغانستان د پاچا مان الله خان خبرې دي چې لننه شپږنی بیکاله مخکې د افغانانو د زده کړو په اړه د فرانسې د سفر پر مهال خپل نظر څرګنداوه. په دې سفر کې له ده سره د ملکې ثریا په ګډون یو دیرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 19مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې روان شول. د مان الله خان په وخت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل شول او بیا شمېر نجونې یې د زده کړو لپاره ترکیې ته واستولې. نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. لننه یو سل او څلور کاله مخکې مان الله خان له بریتانیا څخه د افغانستان د بشپړ استقلال د اخیستو اعلان وکړ. د مان الله خان د مهمو لاسته راوړنو له ډلې څخه د نجونو زده کړې او له بهرنیو هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې دي چې نن سبا افغانان ترې بې برخې شوي دي. امان الله خان په 1928 کال کې د اروپا د سفر پر مهال په لندن، پاریس، روم او برلین کې د افغانستان د سفارتونو لپاره ودانۍ په پیسو واخیستې او هلته بیا د افغانستان سفارتونه پرانستل. له زده کړو سره د مینې په خاطر د بریتانیا مهم پانتون آکسفورد ته سفر وکړ او دې پانتون د ته افتخاري ډاکټرا ورکړه. د سولې په کلونو کې په افغانستان کې د سمریا ته وشتمه د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جشنونو په ترڅ کې منځل کېده. طالبانو د دې ورځې په مناسبت نن رخصتي اعلان کړې ده. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په مناسبت عمومي رخصتي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر ایالاتونو او د اروپا په یو شمېر هیوادو کې بهر میشتو افغانانو د خپلواکۍ په مناسبت نن او جنو د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې غونډې په پام کې دي.
او ردل مچینند افغانستان د خپلواکۍ د بیار تاخستو ورځ ده. لرنه یو څلور کال مخکې شاه غازی امان الله خان لاګریزان خپلواکۍ واخیسته. په تیر څول سيزو کې بیا لا بیل واکمنانو په افغانستان کې د خپل بریا ورځ د استقلال د ورځ په نوم منځل دي. احمد شیبر له تاریخي پلوه د شاه امان الله خان لوري د خپلواکۍ د اعلان په اړه له قسیم زیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې له تاریخي پلوه د امان الله خان لوري د خپلواکۍ اعلان څومره مهمه پیښه ګڼل کیږي؟
امان الله خان پیدا چې نو اوس د مدني کنو د پلان وروسته هغه کوم مهم شی نو چې هغه سوي دي او اوس وخت ته چې د افغانستان بهرنی استقلال هم واخلم د راولپنډې په پیښه سره چې دغه په نتیجه کې امزا سوله د دریم افغان انګلیس په جنگ کې افغانستان یو کامل استقلال تلار پیدا کړ او د دې غوښتنې انګریزانو په دې جن کې برتري لرل د انګریزانو تیار لرل د لومړي ځل د افغانستان کې بهرنۍ قوت تیار استعمالي او بمبار کیږي په جلال آباد باندې قوي بمبار کیږي په ډاکه کې په دریم افغان انګلیس جنگ کې په کابل کې بمبار کیږي امان الله خان ختم کیږي شاد بریتانیا ته مګر انګریزان داریدل دي نه ځکه کده جنگ دامه پیدا کی د جن خبرونو تر اوځي او دغه جنگ څه دی د پیښکیږي یو نړیواله او د نور هند سره یې کوي نو چې څومره ځکه کیږي په فیصله باندې دوی چې افغانستان خپل کامل استقلال غواړي باید ورته ورسي او دغه پیښه باید پاتې ورسيږي او په ورته ډول باندې د امان الله خان پر هم د مهمه او د جنگو د ریکې ځکه افغانستان مقابله نشو کولای د بریتانیا سره او چې د کی جنگونو مخکې افغانان مقابله کړی مګر یو لکري جنگ نه شو کولای او د دې اهمیت بل دا چې د دې جنگ وروسته چی کی افغانستان کې قانون منسترازي دولت منسترازي او ملت دغه معاصر شکل منسترازي په افغانستان اولنۍ اساسي قانون له دغه جمهوریت شروع کیږي کوم ټول امانی تر فورمونه وګورو دا په اسویت کې د استقلال د دې فورمونه او برخه ده او موږ باید دغه فورم په افغانستان کې عموم استقلال د وی سی ار سی پی کې د وی هر بین نظامي ته په هڅه تل کیږي عموم له ملي ګرایانه له ملي ګرا په خپل نظر مګر کومنګ استقلال ته وګورو په وخت کې دا د ټولنیز دهر د ریفورم برخه ده او دا یو فکری غورځنګ ده یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان راځي او خلک په خلاف پاتېږي بلکې دا ډیر پلان شوی په دې باندې فکر شوی په دې باندې کار شوی.
تاسو جیر سه په اروپا کې تاریخ لوستئ د تاریخي ورځو منزل په اروپایي هوادو کې چې پرمختللی دي څومره مهم دي؟
یو د دې پداګوژیک اهمیتونه دي چې په مثال د هغه هواد کې د وطن احساس د هغه هواد ملي هویت مسله ده دایمه برخه دي ساتيري او فرهنګ ده چې خلکو لپاره سالم ساتيري تیر شي دریم پدې کې د تاریخ لپاره د علاقو یاد د توشي کول خلک تاریخ سره علاقه ول دي په تاریخ دی او فهم به څومره چې تاریخ سره علاقه زیږي هم هغه ته د هغه ذکر باندې کار کوي د هغه تحقیق باندې او موږ عمرونه فهمي جدي کې د ماضي په اړه کوم چې نه شي د خو تولید د تیر زمانه ده یعنی انسان فکر مکه چې اوسه ماروق ته چې لازم کې نارغوت یو مرخېړې دی بل
زیر صاحب همدغه خبره همدغه سه تاسو اشاره ورته وکړه چې انسان مرخېړې نه دی تاریخ دی ل پخوا رئیس را روان دی که په افغانستان کې په تیرو 500 کلونو کې مختلفو سیاسي جریاناتو ته وګورو هر یو تقریبا د استقلال ورځ ته په بل سترګه کتلې دي. فکر کړی دی چې د افغانستان تاریخ بس په همدغه ورځ شروع شو چې دی واک ته ورسېدو او همغه ورځ ته اهمیت ورکړی دی. که څه هم نن د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده په افغانستان کې، لیکن آیا دا کفایت کوي؟
دا هیڅ کله کفایت نه کوي. د دې یو غټ مشکل دا چې په افغانستان کې تاریخ سیاسي او تاریخ د یو تحقیقي بې پرې علمي بنسټ په حیث نه و چې مورخانو په دې باندې نظر ورکړی او په دې باندې غږېدلې، ځکه چې دغه پېښې څه کومې پېښې ملي دي او کوم پېښه استقلال دی کوم نه دی. په دې باندې خو باید علمي بحث یو دا خو مسایل دي چې په علمي ډول باندې واضح کېږي. لکه فرض مثال، ځینې خلک له افغانستانه د روسانو خروج د افغانستان استقلال ګڼي، در حالې چې د امان الله خان په وخت کې افغانستان په بهرني سیاست کې حقا له روسیا سره رابطه کړې وه، له روسیې سره یې له نورو خلکو سره سفیران لیږلي وه، په دې شکل باندې چې امان الله خان ولیکل، مګر له استقلال نه وروسته وسو کولی نو دې مانا چې افغانستان استقلال واخیست. فرض مثال، ځینې د اوسني طالبانو ملګري افغانستان اوسني دورې ته دې حکومت ته راغی، دې ته استقلال وایي، مګر در حال چې افغانستان په تېر حکومت کې په 200 مملکتونو کې خپل نمایندګۍ لرلې، افغانستان په نړیواله سطحه باندې پېژندل شوی، افغانستان په هېڅ صورت باندې یو طبعا امریکایان تحت الحمایه او د هغوی ملګری و، مګر افغانستان یو مستعمره نه و، افغانستان استقلال لرو. د نو استقلال په دې معنا بهرنی استقلال چې توسي کولی په آزاد ډول باندې لور ممکن سره رابطه ولري.
قسیم زیرو چې احمد شیبر سره د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو د یو سلسلو رمې کلیز په مناسبت او د دې پیښې د مهموالي په اړه باندې مرکه کړو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په حکومت کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې خزینه خبريالانې د فعالیت حق لري. د دې سازمان له قوله د شپږو ولایتونو پرته خزینه خبريالانې په نورو ولایتونو کې په خبري غونډه کې برخه نه شي اخیستې. په داسې حال کې چې تیره اونۍ د هلمند ولایت څخه هم راپور نه خبر شول چې هلته د خزینه خبريالانو په هغه غونو هم بندیز لګیدلی دی کوم چې په سوداګریزو اعلاناتو کې د هغوی غږونه خپرېدل. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته د رسنیو د سانسور تر خواهی د خبریالانو په شکنجه کولو، په زور د هغوی د نیولو او په خپل سري ډول په بند کې د ساتلو باندې تورن دی. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځینه خبریالانو وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د اوس لپاره په افغانستان کې یوازې 240 اتیا خبریالانې له رسنیو سره کار کوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی دی وایي چې په تېرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د بیان ازادي او د ښځینه خبریالانو کار له لویو لاسته راوړنو څخه و، خو اوس ته هڅې د لمنځتلو په حال کې دي.
د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د خزینه خبريالانو حضور پر رسنیو کې زیات شو او په سلګونه خبريالان پر دندو بوخت وي، خو ان تر دې چې تر مدیریتي کچا پورې فعالیت کول او قلبه د مرغه د طالبانو د واکمنۍ دوه سره سم د خزینه خبريالانو شمیر پر رسنیو کې کم شو. خزینه خبريالان اطلاعات تر اساسه نه لري، مطبوعاتي کنفرانسونو کې ګډون نشي کولای او د دوه ټول خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې دي او ټول خبرونه لبد مرغه مونیټور کیږي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په یو مفصل راپور کې چې د جمعې پورز خبر کړ ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په کابل او ولایتونو کې نشته نسب خبريالانی بیکاره شوی دي. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې له ښځینه خبريالانو سره د خشونت 15 پیښې ثبت شوې دي چې په دې کې نیول، وهل، ستغې سپورې ورته ویل او نور غیر قانوني کړنې شامل دي. د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې هم په خپل تازه سروې کې ویلي دي چې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د اقتصادي ستونزو له امله د 600 رسنیو له ډلې 214 رسنۍ بندې شوې دي. د دې ټولنې په وینا د اوس لپاره لس خبريالان له طالبانو سره زندانی دي او په ټوله کې د 2 کلونو په ترڅ کې له خبريالانو سره 214 سل د خشونت پیښې ثبت شوې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر 1400 ډیرو ښځینه خبريالانو په افغانستان کې له رسنیو سره کار کاوه. طالبانو په روسا شکل د دسمبر په میاشت کې د ازادي راډیو او امریکا شخ منځنۍ چپی او افم موجوده بند کړل چې بیا ازادي راډیو د نوې ټکنالوژي په مټ خپل خبرونه د 12 ساعت په ځای 24 ساعت کړی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
ازادي رادیو آنلاین هم واوري زموږ په پانه ساسي په چوپړ کې سلیر وی ساته د ازادي رادیو ټول خبرونه هلته په منظم شکل باندې شته. کول شي یوازې د یو کلیک په کولو سره د هر ساعت خبری خبرونه تر خو نور مهم خبرونه چې د ازادي رادیو په سکیجولونو کې شته تاسو اوریدل شي. دا ونه هم اړین ده چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سلسلو رمې کلیزې په مناسبت ازادي رادیو ځانګړې خبرونې هم نن پر لیکه دي. ډېرې خبرونې به آنلاین وي پر یوټیوب او زموږ په ټولنیزو رسنیو باندې څارلی شئ. کولی شئ زموږ په فیسبوک باندې، انسټاګرام باندې، ټویټر او ترخوا یوټیوب چینلونو باندې د خبرونې ژوندۍ او په ویډیو شکل باندې واورئ. ترخوا ځینې نور مهم پکیجونه شته چې د دې ورځې په مقایسه او د افغانستان د اوسنی وضعیت په تحلیل باندې لیکل شوی او وړاندې کیږي. تر ټولو مهم بحث یو دا چې یو سلسلور کال وړاندې په افغانستان کې په لومړي ځل د نجونو ښوونځی پرانیستل شو، اما یو سلسلور کال وروسته لا هم په افغانستان کې د نجونو ښوونځي دوه کاله کیږي چې بند دي. لشپږم ټولګي پورته هیڅ افغان نجلۍ د زده کړو حق نه لري. هغه څه چې طالبانو ترې اخیستل دي. دا نور مهم موضوعات به زموږ په همدې د نن ورځې په ځانګړو خبرونو بچی خبرې شوی چمتو شوی. البته خبرې کی تاسو هم اوریدو ترابول موهله لرم چې ازادي رادیو سره اوسې. خو له هغه وړاندې په افغانستان کې خورا بل مهمه موضوع وچکالی ده چې ډیر افغانان وایي دوبو کمښت، وچکالی، اقتصادي کړکیچ او د اقلیم بدلون د دوی ژوند خورا سخت اغیزمن کړی دی. دوی په خبره د ښاک دوبو د لاسه کولو لپاره لوی لار وهي او ان په پیسو یې اخلي. دا په تاسو حال کې چې د روسیو کې د کټوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم هم خبردار ری ورکړې ده چې نیتی اتیا سلن افغانان د څښاک په خولو منځولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. نوزیاتې له سنا کا کړواوري
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اوبو کمښت، وچکالۍ، اقتصادي کړکیچ او د اقلیم بدلون د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دوی شکایت کوي چې اوازې د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره لوی لار وهي او ان څو ځله په پیسو هم اخیستي. د کابل ښار د نیاز بیګ سیمې اوسیدونکی وحید ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې او د کور شاوخوا اوبه نه لري او له لرې ځای څخه له هغه چا اوبه راوړي چې له خلکو سره د اوبو په برخه کې مرسته کوي. دا وایي
حدودا 15 دقیقه راست ما میریم از اوجه اگه چند بشکاو بسیار به سختی میته اونجا ما را
15 دقیقه لار ده چیرې چې موږ زو هلته په ډیرو سختیو موږ ته څو بشکی اوبه راکوي که یو څو وخت نور ولر شو هلته به هم غوبه په موږ خرڅ کړي. خلکو سره لګم نسته کوي یو سات لپاره وب خوشي کوي. هغه هم پرې ګڼګونه ډیر وي، خلک ډیر وي کوم ته اوبه رسیدي ښه کنه نو هیڅ
بسیار زیات اس اگر بر ما برسونه اگر نیک نه رسید نگه هیڅ.
د کابل د خوشحال خان اوسیدونکي قیس هم ورته شکایت لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ستونزو ته د رسیدو نه وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بیا وایسته چې وا خوشک شوه
وبنشته صابه وچ شوې دي نلونه وچ شوې دي. موږ هر ورځ زو للری زاینو څخه خبرو ډیر سونو سره مخ یو. د دولت څخه غواړو چې د مکتنال جوړ کړي یا د اجازه راکړي چې څاو کیندو
اجازه بتن کې څاو کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي 90% افغانان د څښاک، پخلی، حمام او مینځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. یاد سازمان د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې دې کلی له 1,000 افغانانو سره د اوبو، روغتیا او فاضله موادو د سیستم په برخه کې مرسته کړې او په 2023 کال کې د 2.3 میلیونو افغانانو د اړتیا پوره کولو لپاره 3 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. دې سازمان اوبو ته د افغانانو د لاسرسي جدي اړتیا ته په اشاره سره ټینګار کړی چې وخت په تېرېدو دی او افغانستان نور انتظار نشي کولی. افغان خاریان هم وایي چې د نړیوالو مرستو د دوام غوښتونکي دي څو د دوی په ژوند کې د ناورینونو د له سختېدو څخه مخنیوی وشي. که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د موسمي بارانونو او سیلابونو شاهد و چې مالي او ځاني زیانونه یې هم واړول، خو د تېر کال د وچکالۍ له منځ څخه کال ته هم غځېدلې ده. د اوبو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې لامل د اوبو د مدیریت نشتوالی بولي. د وچکالۍ په پایله کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د اوبو کچه راټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبو سطحه 200 متره ښکته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا د روانې میاشتې په پیل کې راپور ورکړ چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 25 یې د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه د نړۍ په 10 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو کې دی.
ل خبرونو ور اخوا
بیا لا بیلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړې دي چې د ځنیو لنډیز یې اورو.
د فارن افیرز خبرونې په مطلب کې په افغانستان کې د طالبانو دوه کلنه واکمنۍ او د خلکو اقتصادي ستونزو ته پام اړولی دی. په مطلب کې وایو که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمې ځینې هیوادونو له ډلې روسیې او چین طالبانو سره د اړیکو په برخه کې ځینې اقدامات کړي دي. په مطلب کې راځي یو شمېر د نظر خوندانو داسې بحثونه پیل کړي دي چې آیا امریکا د طالبانو سره په مستقیمه توګه تعامل وکړي او کنه. وړاندې په مطلب کې په کابل کې د امریکا د احتمالي حضور او حتی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه اقدام د طالبانو سره د تعامل په توګه یاد شوی دی. دوه د نظر خاوندان کریم سمیت او ابراهیم بیس د فارنس افیر سره په خبرو کې استدلال کړی دی چې د افغانستان له بشري بحران په دې هیواد کې د ترهګریزو سازمانونو سره مبارزه او په سیمه کې د امن راوستلو لپاره لازمه ده چې طالبانو سره رسمي تعامل وشي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې طالبانو منحل کړی دی، پوخانی مشر شهزاد اکبر او د نړۍ د ښځو په مسایلو کې د امریکا پوخانی استازي میلانی ویرویر تاکید کړی دی چې چیرې امریکا په ډیپلوماټیک توګه له طالبانو سره تعامل وکړي دا به ډیر تاوان له ځان سره ولري. طالبانو ویلي دي د دوی حکومت ټول شرایط پوره کړی دي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو د بشر حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو رعایت او د یو ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له اونده غوښتنو څخه دي. د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځ پاڼې په خپلې پرونۍ ګڼه کې د نجونو د زده کړو پر ممنوعیت او په افغانستان کې د نجونو پر پټو زده کړو یو مطلب خپور کړی دی. دا مطلب په پایل کې د فرهانی په نوم د یوې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې ده. هغه له 2500 نورو نجونو او ښځو سره په پټه په آنلاین توګه د خپلې ماسټري درسونه وایي. طالبانو د تیر کال په ډسمبر کې نجونې له پانتوني زده کړو راوګرځولې او له هغې راوروسته د فرهاني او نورو افغان نجونو لپاره همدا د آنلاین زده کړو لار پاتې شوه. فرهاني انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي د هغې ډېر تمرکز په آنلاین کتابونو او هغو سرچینو دی چې له کتابخانو سره تړاو لري. فرهانه له دې وړاندې د نجونو په یو ښوونځي کې د انګلیسي استاده وه. هغه وایي د 2020 کال په اګست کې واکته د طالبانو له ستنېدو وروسته د زده کوونکو هیلې او خوبونه یې له منځه تللې دي. په مطلب کې راځي فرهانه د افغانستان له هغو ګوتو په شمار خوشبخت نجونو څخه ده چې له سانس لري. د هغې زیاتره زده کوونکي مجبوره شوي دي چې ښوونځي ناتمامه پرېږدي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او د خلکو له شکایتونو دا چې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار د اتمینهي اړوند د کامې د پله تر څنګ پراته ولسونه وایي چې تیر حکومت کې هم چا د ستونزو اواري ته پام نه دی کړی او اوس هم له پامه غورځول شوي دي. د دوی په خبره لارې کوڅې او سړکونه یې کانډو کپر دي. د باران پر مهال پکې ډنډونه جوړوي او دوی یې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي. دا چې نور څه مشکلات لري تفصیل په دې راپور کې واوري.
د جلال آباد ښاروالۍ اتمینهي اړوند عظیم آباد اوسیدونکي شکایت کوي چې لارې کوڅې او سړکونه یې په بد حالت کې پراته دي. د دوی په وینا چې تیر حکومت کې هم له پامه غورځول شوي وو او اوسنیو چارواکو هم د یادې سیمې ستونزو هواري ته توجه نه ده کړې. د عظیم آباد یو تن اوسیدونکی دل آغا:
زموږ سړکونه خام دي او کله چې باران وشي دغه سړکونه کې اوبه ډنډ شي، نه ماشومان نه زنانه هیڅوک په دې لاره باندې تللی راتللی نه شي. کوڅې زموږ ټولې خامې دي. جمهوریت مرته توجه نه وا شوی، اوس هم مرته چا توجه نه ده کړې. زمونږ دغه کوڅې او دغه ساحې پخې شي، لختیم دي، دغه لختیم ډېر ستونزې دي، اوبه پکې ډېرې شي. بس په سړکونو باندې خوا دې خوا کورونو ته وړي.
د همدې سیمې اوسیدونکي حبیب الرحمن وایي د سړکونو خرابوالی او کندو کپروالی په وجه ګڼ مشکلات ګالي. نو د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې یا د ستونزې ورته حل کړي او د ژوند لومړني اسانتیاوي ورته چمتو کړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې شاوخوا وو کالو کې د شاروالۍ مسؤلینو سره خپل ستونزې شریکې کړي او هغوی هر ځل ورته د کندو کپر لارو کوڅو او سرکونو رغولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یې کوم عملي قدم نه دی پورته کړی.
تیر نظام کې هم د دې ناحیې اړوند تنگی توپچی سیمه کې کار نه دی شوی په دې اوس نظام کې ورته ډېره توجه نه ده شوی دلته ټولې کوڅې خامې دي ویلې خرابې دي اوسنو مسؤلینو نه هیله دا ده چې زمونږ د ګذر ته توجه وکړي دې ته د حل مناسب لاره پیدا کړي ځکه همدا ولس دی چې دا نظامونه په دې باندې آباد دي او د دې نظامونو تر شا ولاړ دي.
خو د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي د اتمې ناحیې په څیر نورو نوو ایجاد شوو ناحیو کې د بیلابیلو پروژو پلي کولو پلان لري. په وینا چې تر اوسه یې د روان کال بودیجه نه ده منظوره شوې او چې هر کلی بودیجه منظوره شي پر یادو پروژو به کار پیل کړي. د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ د رهبرۍ پلان دغه نه هیڅ نوی دي چې شپږمه ده اومه ده اتمه ده نهمه ناحیه په دې ناحیو کې سږ کال په 1402 کال کې بیلابیلې رغنیزې پروژې پلي کړي. همداشان موږ سره چې کوم موسسات کار کوي د هغوی تر ډېره فوکس هم پاندې دی چې په دغه ناحیو کې کار تر سره کړو. خو سږ کال تر اوسه پورې لا بودیجه نه ده منظور شوې.
عظیم آباد د جلال آباد او اسد آباد په عمومي لاره د کامې دولارې او د کامې پل سره د کونړ سیند پر غاړه آباد دی. زیاتره ځمکې جبزار دي. د لږ باران اورښت سره یې لارې کوڅې له اوبو او خټو ډکېږي او خلکو ته ستونزې جوړوي. یا د سیمه پخوا د بهسودو ولسوالۍ پورې تړلې وه. شاوخوا اوه کاله وړاندې دغه ساحه له بهسودو ولسوالۍ جلا او د جلال آباد اتمه ناحیه کې شامله شوه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جواب
او کچېره میډال کوم څنګه نو ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلې دي. یادونه کوم چې دا پیغامونه به د ازادي راډیو په بیلا بیل خبرونو کې واوري. دا بیا هم یادونه کوم چې نن د زمری د 28مې د افغانستان د ازادي د بیرته اخیستو په مناسبت ازادي راډیو ځانګړي خبرونه لري. اوس ستاسو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د بادغیس ولایت غورماش د ولسوالۍ خبره کوم. د غزمور سړک چې خروس دا ولې بیرته لاغول سو دغه باید پاله سي. دغه سړک موږ ډیر گرفتار وي. دغه ولسوالۍ څو ولسوالۍ دی بالا مرغاب ولسوالۍ غورماش ولسوالۍ دغه د ډیر تکلیفونو سره مخ دی. باید دغه سړک شروع سي. دغه خبره باید تر رسنیو پورې ورسول سي چې موږ مشکلاتونه ډیر د دغه سړک سره حل کیږي چې دا سړک الغا سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام ورسیږي. ما نوم ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وظیفه ولسوالۍ د پتنی دی کریم. غوښتنه مو دا وکړه چې مو پیغام چیرې نشر شي. دغه دی وظیفه تر وی وړ ممې د ټلیفوني خادي ډیر وخت منظور دي. د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولاکې سیاست کې څه ستونزه ده او که په شرکت کې ده؟ د سرحدي ولسوالۍ د غرمي ساحې دي. مجاهدین هم غټې ستونزې دي. دیوان هم ستونزه ده. که دا دې موږ پیغام نشر شي او مشران یې واړي او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415. سلرویشت یوسلو پینزلست.